द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
قدرمن اوریدونکو ستړي مچې او خره خلاص دا یو ساته خبري خبرونه له واشنگتن ډي سي نه وړاندې کیږي نن د سې شنبې ورځ 2015 کال د نوومبر د میاشتې 23 نیټه ده دا وخت په پاکستان کې د شپې اته افغانستان کې ونیمې او دلته په واشنگتن کې د سهار 10 بجې دي زیم استاسو قربانه منزه شهید
او زیم ارباب محمود
دا یو ساته خبري خبرونه د مهمو خبرونو سرچکونه پیلو
روس وای د شام او ترکی پول خواته هوای جاز د زمکه نه په دزو غرزول شوې دي ترکی وای جاز د هغوی جنگي جازونو په نخه کړي او فرانس په لومړي ځل عراق کې په داعش هوای بریدونه کړي
Our goal is to weaken Islamic State and to destroy it permanently. To weaken an enemy, we must hit the command centers, logistics centers, storage centers, and training centers to reverse the direction of things.
افغانستان او پاکستان په دوه اړخیزه تجارت د اسلام آباد غونډه بریالی بللی خو دواړه هیوادونه منځنی آسیا او هند ته د تجارت غځولو لپاره د یو بل په غوښتنو رضا شوي نه دي
منګا ترچو پورې چې یو میکانیزم ونه لرو چې د هغې په اساس باندې موږ دوه اړخیزه تجارت وکړو موږ نشو کولای هغې ته ورسیږو
د پاکستان د سپریم کورټ مشر قاضي چیف جسټیس د بلوچستان های کورټ وکیلانو ته په وینا کې د بدرګه کړل شوی خلکو د قضیو یا مقدمو په اړه ویلي عدالت د دغه لانچمنو مقدمو نه بی خور نه دی او سولاندې کو د دغه تفصیلی خبرونه چې لومبه وکي په شام او عراق کې د داعش په خلاف په یورپ کې هلې ځلې روانې دي لومبه ورزو بلجیم ته د بلجیم په صدر مقام برسلز کې د ممکنات راه کړې د یره حفاظتي بندوبستونه نن هم لا هغه شان سخت دي او سکولونه او د ځمکې لاندې چلیدونکي ریلګاډي بندي د بلجیم واکداران کوشش کوي چې د پیرس د 14 نومبر د ترهګر حملو اهم مشکوک تن ونیسي بلخوا د مراکش حاکمانو ویل دي چې بلجیم ورته د پیرس د حملو مشکوک تن په لټون کې د جوختې ملګرتیا خواست کړې ده
بلې لورې ته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په ترکیې تور لګولی چې ترکیه د ترهګرو ملاتړ کوي او ځکه هم د ترکیې اف 14 الوتکې د روسیې SU-24 جنګي الوتکه ویشتلې ده د راپورونو تر مخه د سې شنبې په سهار د سوریې پولې ته نږدې د روسیې دغه الوتکه ځکه ویشتل شوې ده چې د فضایي قوانینو نه سرغړونه کړې وه د روس خبرې ادارې RT په تر مخه د ترک پوځ په د روسیې جنګي الوتکې په نښه کولو مخکې دوی ته لزلي خبرداري ورکړل شوې وي په دې حق له نور تفصیل په دې ریپورت کې زموږ همکار صدقه جان وړاندې کوي
په ماسکو کې کرملین یا د روس حکومت ویلي د جهاز راغورځېدل سنگین واقعې ده خوای د پای پاړې په سمدستي توګه سویل به د وخت نه وړاندې خبروي د غربي نړۍ پوځي ائتلاف نیټو مامورین به په بیړنۍ توګه راغوښتل شوي او غونډه کې د پیښې په اړه خبرې اترې کوي په برسلز کې د نهه یا سه شنبه په ورځ کې دونکي غیر معمولی غونډه د ترکی په وینا رابلل شوې ده چې پکې به ترکی د نیټو خپل همکاران د روسی جهاز د رانسکورولو په اړه معلومات شریکوي د نیټو یو چارواکي ویلي روسی جهاز د راغورځېدو وروسته د حالاتو د نږدې نصارنه کولی شي او د نیټو چارواکي په دې اړه ترکی سره په رابطه کې دي بلخوا برطانیا کې میشته د شام د انساني حقوقو ډلې سیرین ابزرویټری فار هیومن رایټس ویلي روسی جهاز د لټکی صوبې په ترکمن غرونو کې غورځېدلی دی لټکیه د شام غرب کې ترکی د سرحد سره نږدې پرته غرنۍ سیمه ده روس شام کې د سپتمبر د میاشت 83 پوځي کاروایی شروع کړې ده چې پکې روسی جنگی جهازونه د شام حکومت مخالف وسلوالو ډلو په هدفونو بمباری کوي د امریکې د دفاع وزارت یو چارواکي ویلي ترکی ورته د روسی جهاز د غورځېدو په اړه معلومات ورکړي دي خو په پیښه کې امریکایي ځواکونه نه دي ککړ
دا وایس اف امریکا ټی و رادیو دا
د فرانس صدر فرانکس اولاند د اسلامي ریاست وسلوالو په خلاف د نړۍ غټو طاقتونو د رایزو کولو په خاطر نن واشنگتن کې د امریکا صدر باراک اوباما سره ویني هغه لی اولاند د پیر پورز د انګلستان وزیر اعظم ډیوډ کیمرون سره لیدلی وو او اراده لري چې د رواني اونۍ تر اخره پورې د روس چین جرمني او اټلي مشرانو سره هم ملاقات وکړي وایټ هاوس وایي هغه لی اوباما او اولاند به عراق او شام کې د امریکا په مشرۍ کې د ائتلاف لخوا د داعش په خلاف جاري عملیاتو لړ کې د نورې زیاتې همکارۍ په چارو خبرې کوي
د امریکای نائب صدر جو بایدن به د چاشنبه په ورځ کروشیا ته ځي او د مهاجرو یورپ ته په ورمات بهیر او د ترهګرۍ خلاف په روان جنگ باندې د کروشیا چارواک او د یورپی کونسل صدر ډونالډ ټاسک سره خبرې اترې کوي.
اوس پر راشو د پاکستان او افغانستان په حق له خبرونو طرف ته چې لومبه خبر د پاکستان قبایلی سیمو کې په حق له دی د مدواد تر مخه قبایلی سیمو کې د تعلیم معیار خکولو په خاطر د سلور سونه د زیاتو سکولونو بندولو امکان پیدا شوې دی. د پاکستان دان رسپانه وای چې دا داسې ګام به د پښتونخوا د گورنر د منظورۍ وروسته پورته کیږي. دان رسپانه د چارواکو لخوا وایي دا سکولونه بغیر د ضرورت جوړ شوي وو. لنډ شان تفصیل یې د سیمینار د ډیوه ریډیو خبریال ابراهیم شینواری راکوي.
د نوې پالیسۍ له مخه به د متاثر سکول جینکۍ او هلکان محصلین د خپلو کورونو سره نږدې نورو حکومتي سکولونو کې داخله کړی شي. خو د تعلیم د محکمې د چارواکو په وینا دغه نوې پالیسۍ به هغه مهال عملي کولی شي کله چې د خیبر پښتونخوا گورنر د دې پالیسۍ په رسمي توګه منظوري ورکړي او په دغې لړ کې یوه سمري یا مکتوب د گورنر ماڼۍ ته هم لیږلی شوی. دغه چارواکي زیاتوي چې د نوې پالیسۍ هدف په سیمه کې د زده کړې او ښودنې معیار ښه کول دي. حکومت څه هم د تعلیم د محکمې د غنیو پالیسۍ په حق له پسیمه کې د حکومتي سکولونو استادانو تنظیمونو لخوا کوم منظم خبرګون مخې ته نه دی راغلی. خو بیا هم د محکمې ځینې چارواکي چې د خودنی او زده کړې معیار ښکولو په نوم د غنیو پالیسۍ له وجبه قبایلي محصلین د نو مشکلاتو سره مخ شي. د تعلیم د محکمې دغه چارواکي د خپل نوم نه پټاګه کول خواست کړی وو. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا ډیوه رادیو، خیبر ایجنسی.
او د پاکستان قبایلی سیمو کې یو بل خبر چې د طالبانو د حکومت د پاکستان د پوسټ لخوا د طالبانو په خلاف عملیاتو په حق لدی رستو کې د طالبانو د عسکري سانګې وایند عبد الله وزیرستانی وای د اکتوبر په 18 نیټه یې د پاکستان د پوسټ دوه پوځیان د انګور اډې په خطه کې نیولې دي. دغه پوځیان په یو پیغام کې حکومت ته خواست کوي چې د هغوی د خوشی کېدو په بدل کې د حکومت نیول شوي طالبان خوشی کړي. عبدالله وزیرستانی وایي نیول شوي پوځیان د خیبر پختونخوا د ډېر اسماعیل خان اوسیدونکي دي. په شمالي او جنوبي وزیرستان کې د 1300 کلونو راهسې د پوځ او طالبانو ترمنځ نه ختمیدونکې جګړه روانه ده. بې طرفه خبریالان د رسا خبرونو لپاره دغو سیمو ته په خپل سر ورتلی نشي او نه هم د حکومت یا د طالبانو د دغو داوو بې طرفه خبري سرچینې پخلی کولی شي.
بلې لورې ته پاکستان یو ځل بیا د افغانستان د تاجرانو ته تر هندوستانه پورې د لارې ورکولو نه انکار کړی او وایي له دې څخه به امنیتي اندېښنې راپورته شي. پرون د دوشنبې په ورځ د دواړو هیوادونو د مالی د وزیرانو غونډه په اسلام آباد کې شوې وه. که څه هم د دواړو هیوادونو چارواکي وایي دغه غونډه کې د تجارت د ودې لپاره ډیر پرمختګ شوی، خو پاکستانی مطبوعات وایي افغان تاجرانو ته له اسانتیا ورکولو څخه انکار شوی دی چې له دې امله ښایي چې افغانستان هم پاکستانی تاجرانو ته تر مرکزي آسیایي هیوادونو پورې د لارې ورکولو څخه انکار کړی.
د مسیحانو مذهبي پیشوا پاپ فرانسیس به د چهارشنبه د ورځې نه افریقې ته خپله دوره شروع کوي. دې دوره کې به د کینیا، یوګنډا او د وسطي افریقې جمهوریت ته هم ځي. د بشري حقونو مرستیالان امید لري چې پاپ به د افریقې په خپله دوره کې دغه سیمه کې د زیاتو سیاسي حقونو په ورکولو، د مذهبي زغم او برداشت پیدا کولو او د کم شمېره فرقو په خاطر کولو زور ورکوي.
د امریکا متحده ایالاتو سکرتر جان کیری د فلسطین روسي ترهګرو حملو او په حق له د سی شنبه په ورځ د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو سره په جرزلم کې لیدنه کړې ده. هغه ویلي د دې سفر مقصد د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د تاوتریخوالي پای ته رسول دي. ښاغلی کیری په دې نزدیو کې د فلسطین مصر مشر محمود عباس سره هم ملاقات کوي. د دواړو هیوادونو ترمنځ تاوتریخوالي په تیر سپتمبر میاشت کې له هغه وروسته پایل شو کله چې ویل کېده له اسرائیل غواړي بیت المقدس کې پر یهودیانو ځینې لګیدلي بندیزونه له منځه یوسي.
د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو تاسو د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو پر خبری خپرونه ته د واشنگتن ډی سی نه وقې تاسو دا خبری خپرونه نیخ په نیغه باندې په ټیون ان باندې هم اوریدلی شئ، او دغسې په ویب پاڼه د لاړ شئ د ډیوه ریډیو په هغې باندې هم سټریمنګ کیږي، تاسو هغه کلیک کړئ او دغه نیخ په نیغه دغه خبری خپرونه اوریدلی شئ. دا تازه خبرونه دي. خو لومبی خبر مونږ به راځو په منځني ختیځ کې، څه هلې ځلې روانې دي، او په دې هکله یورپ کې پیرس کې چې کومه حمله شوې وه، د هغې وروسته په یورپ کې سخت حفاظتي ګامونه نیولي شوي دي، او مشران د نړۍ غټو طاقتونو رایوز کولو لپاره هم هلې ځلې کوي. دا وخت د ډیوه ریډیو زموږ همکاره انیل خالد موږ سره په سټوډیو کې ملګری شوې ده، د دوی سره به په دې اړه خبرې کوو. په خیر راغلې.
مننه ارباب صاحب،
ډیره مهرباني. د منځني ختیځ د جنگي میدان نننې دوه غټې خبرې دي، د روس د جهاز غورځېدل دي، او بل د فرانس لخوا په لومړي ځل عراق کې د داعش پر ضد حملې دي. څه تفصیل دي تاسو ته؟
بالکل، ستاسو د اولنی سوال جواب به درکمه چې د ترک د فوج لخوا داسې قسم خبرونه دي چې دوی د فضايي جنگي جازونو روس جهاز په دې وجه باندې راغورځولې چې دوی د ترکی د فضايي حدونو خلاف ورزي کړې وه. خو بل خوا روس د دغه خبر تردید کوي او وایي چې د روس جهاز په ترکی کې نه بلکې په شام کې راغورځولې شوی دی، او دا دې باندې حمله د ځمکې نه شوی ده نه کې د فضايي حمله شوی ده. او د دغه پیښې په حق لباندې د روس صدر ولادمیر پوتین چې دی هغه هم طرف نه په دې ټکو کې بیان راغلی دی چې ترکی روس له پشا کې چاړه منډلې ده او ترهګرۍ مرسته یې کړې ده. د یو ځای ویډیو تر مخه د روسی جهاز نه دوه پایلټان په پیراشوټ کې راکوز شوي، خو د یاغیانو یو شامي ډلې لخوا هم یو ویډیو پیغام کې دا ویلي شوي دي چې په دغه کې یو پایلټ مړ شوی دی. نو د دې پایلټانو په حق لباندې د روس له خوا څه قسم معلومات لا نه دي راغلي، او تر اوسه پورې چې څومره خبرونه راځي هغه متضاد خبرونه دي. د دې پیښې په تناظر کې د ترکی په خاص باندې د ناټو له خوا نن به یو ناڅاپي ملاقات کول کیږي، او د امریکې د دفاع چارواکو ویلي دي چې د دې جهاز راغورځولو نه پس ترکی فضايي دوی ته خبرداري ورکړو چې دوی د روس جهاز راغورځولې دي ځکه چې د ترکی د فضايي حدونو خلاف
ورزی کوله. صحیح شو. اوس که بل پښتنه تر شنو هغه د داعش پر ضد په یورپ کې هم ځینې امنیتی ګامونه اخستل شوي دي.
بخښنه غواړم ارباب صاحب، د دې سوال دویمه چې کوم تاسو دغه کړی و، تاسو د اولنی سوال دوا دغه وی، هغه کې یو خبره د فرانس هم و، دا کې جواب هم زه تاسو درکم چې فرانس دی وخت کې څه کوي. نو د فرانس په حق باندې مهمه خبره دا ده چې فرانس د ګل په دې رښتمه منیټه په اول ځل د عراق په دوه خارونو رمادي او موسل کې د داعش خلاف ځای حمله شروع کړې دي. د فرانس چارواکو تر مخه سلور جټ جازونه یې دی د ترهګرو خلاف لیګلیو حملې دپاره، او د فرانس لاړخه دا عمل چې د فرانس کې د رواني میاشت 14 نیټه باندې کم ترهګر بریدونه شیو د هغې د وجې دا هر څه کیږي چې په کې نږدې 130 کسان وجلی شیو پس له دغې فرانس ترهګرو په ضد بمباری شروع کړي دي.
بالکل، زه به پوښتنې ته راشم چې د داعش پر ضد چې په یورپ کې کم هم ځینې امنیتي ګامونه اخیستل شوي دي، د هغه ځایه تازه خبرونه څه دي؟
بالکل، په فرانس کې چې کوم ترهګر بریدونه شیو هغې له وجې په فرانس کې په خصوصي توګه او په یورپ کې په عمومي توګه په عوامو کې ډېره یره خوره شوې ده. نو یو خو په دغه پیښه کې چې کوم ککړ کسانو هغوی تعلق د ځینې کسانو د بلجیم او د فرانس سره، او بلخوا د ترهګرو لخوا د نورو کاروایانو کولو دړکې هم وي. نو په داسې حال فرانس سره د یورپي هیوادونو له طرفه د ترهګرۍ په ضد مرستې کولو هڅې روانې دي، او د پیرس په حملو کې ککړ یو مشکوک وسلوال چې سلا عبدالسلام نومیږي د هغه لټون لا تر اوسه پورې جاري دی، او د مراکش مامورینو ویلیو چې د پیرس په حملو کې شامل دغه کس په لټون کې ورنه د بلجیم حکومت د مرستې غوښتنه کړې ده. نو ویل کېږي چې عبدالسلام پیرس کې د حملو وروسته بلجیم ته اوړېدلی دی. د بلجیم وزیر اعظم چارلس میشیل ویلي دي چې ترهګري د سنگین خطر په وجه به په برسلز کې د امنیت بیړني اقدامات د راتلونکي هفتې پورې په ځای وي. د ترهګرۍ ممکنه خطر له وجې د یورپ چې کم پولې دي هغه هم د کډوالو لپاره ځکه بندې کړې شوې دي.
انیلا رب شوست د داعش په خلاف پس ځواب وی په دې حق له ډیپلوماټي توګه باندې هم میدان ګرم دي. د فرانس صدر اولان نن وایټ هاوس کې د امریکا صدر باراک اوباما سره ویني، په دغه ایجنډا یا د دوی د خبرو کې به کم اهم ټکي شامل وي؟
بالکل، دا ملاقات چې کوم دی د فرانس د صدر فرانسوا اولاند او د صدر باراک اوباما چې کوم بنن په واشنگټن کې سپینې ماڼۍ کې کول کیږي، دا د هغه بریدونو تر هغه بریدونو په تناظر کې دی کوم چې په فرانس کې په روانې میاشتې په 14 نیټه باندې شیو. د هغې نه پس فرانس غواړي چې په خاصه توګه امریکا او د فرانس ترمنځ داسې قسمه مضبوطی اړیکې اوشي او داسې قسمه مرستې اوشي چې د داعش خاتمه پی اوشي په مکمله توګه باندې. نو د نن چې کوم دا ملاقات کیږي دا هغه مقصد هم دا دی چې دا ځکه هم کیږي چې فرانس چې کوم بریدونه اوشو تر هغه ناغې نه پس صدر اولانډ دا غوښتنه کړې وه چې د صدر باراک اوباما سره ملاقات وکړي، چې داسې قسمه خبرې د دې مینځ پورې اوشي چې د داعش خلاف قانونه هغه نور هم کلک او کوټلي قانونه واغستل شي.
ډیره مننه.
قدر من اوریدونکو، راځو یو ریپورت ولور ته چې د امریکا متحده ایالاتو سکرتر جان کری د فلسطین وروستۍ ترهګرو حملو په هکله د سی شنبې په ورځ یعنی نن د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو سره په جرزلم کې لیدنه کړې ده او هغه ویلي دي چې د دې سفر مقصد د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د تاوتریخوالي ختمولو دی. او د دواړو هیوادونو ترمنځ دغه تاوتریخوالي په تیر سپتمبر میاشت کې له هغه وروسته شروع شو کله چې ویل کېدله چې اسرائیل غواړي بیت المقدس کې پر یهودانو ځینې لګیدلي بندیزونه له منځه یوسي. په دغې پیښو کې لږ تر لږه 90 فلسطینیانو او 19 اسرائیلیانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. په دې هکله زموږ همکار نصیر کاکړ نور تفصیل په خپل رپورټ کې تاسو ته وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي د هغه هدف قراری ته لاره برابرول او بې احساسه تشدد ختمول دي. د دې خبرو په محل شاغلی کیری د اسرائیلي وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو سره وژه په وژه ولاړو.
نو پیپل انی ویر شود لیو وذ ډیلی وایلنس وذ اٹاکس ان دی سټریټس وذ نایفز اور سیزرز اور کارز.
هغه ویل هیڅوک هم باید هیڅ چیري د ورځنی تشدد سره ژوند ونه کړي، که هغه په کوڅو کې حمله وي، که په چاکوګانو یا د بیاتیو لالاري او یا بیا د موټرونو حمله وي.
There can be no peace when we have an onslaught of terror, not here, not anywhere else in the world.
په دې محل د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو ویل هیواد یې له ترګر قوتونو سره هر ساعت جنگ کوي. نتنیاهو وایي که موږ له ترګرۍ سره مخ یو نو هیڅ قراری به نه وي، چې دلته امنیت نه وي نو د نړۍ په یو ځای کې به امنیت نه وي. هلته فلسطینیان په دې په خشم دي چې ګڼي په یروشلم کې مقدس ځایونو کې د یهودیانو تجاوزات روان دي. دوی له هغه وروسته نور په قهر سو کله چې اسرائیلي حکومت په نیول سوو سیمو کې د آبادکاریو اجازه ورکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به له فلسطینی مشر محمود عباس سره هم ملاقات کوي. تیره میاشت د ملګری ملتونو د بشري حقونو په غونډه کې ښاغلي عباس ویلي وو چې نتنیاهو د هر څه لپاره په فلسطینیانو باندې تور لګول غوره بولي. روان کال د سپتمبر د میاشتې راهیسې د حملې کولو او اسرائیلي قواوو سره د نښتو په مهال یو کم نوي فلسطینیان وژل سوي او 19 اسرائیلیان او یو امریکایي محصل د فلسطینیانو لخوا د چړو، ډزو او موټرونو باندې د وهلو په پیښه کې وژل سوي دي. اسرائیل وایي د تشدد اوسنۍ لړۍ د یروشلم د مقدس ځایونو په اړه د فلسطینیانو د دروغو کمپاین دی او فلسطینیان وایي دوی د نیمې پیړۍ راهیسې د اسرائیل لخوا د قبضې او آبادکاری څخه مایوسه دي او هم دغه مایوسي د تشدد د تازه لړۍ علت دی.
قدر منو اوریدونکو، راځو اوس یو بل ریپورت ولور ته چې په امریکا کې د څېړنې یوې ادارې ویلي افغانستان او پاکستان کې د ترهګرو مالی منابع باید وتړل شي او د سیمه هوادونو دی د اړخته جوړه پاملرنه وکړي، او په پاکستان کې سیډون کې وایي چې ترهګری ډلې د مخدره موادو له قاچاغ، د خلکو له تختونی او جالي پیسو له کاروبار څخه ځان ته مالی سرچینې برابروي. په دې باب زمونږ خبریال احسان محمد خان یو ریپورت تیار کړی دی، او ریدو ته ستاسو پام راګرځو.
د عسکري چارو څېړنکار او د فوج پخوانی جنرال تلت مسعود د امریکا لخوا په دې اړه جاری شوی راپور تایید کوي او وایي په کار ده د دغه ترهګرو ډلو د فنډونو لوی لارې او وسیلې وتړلې شي.
اس کے پاس اتنی قوت نہیں ہے کہ ان غیر ریاستی قوتیں ہیں ان کا بھرپور طریقے سے مقابلہ کریں.
دی وای په دغه راپور کې چې څه لیکل شوی دی، اکثره خلک د دغه خبر هم دي او دا قسمه سیزونه ډیر غلط دي، خو نوموړی وای د دینه دا سرګندېږي چې ریاست اوس هم دومره کمزورې دی چې د دغه غیر ریاستي ترګرو ډلو د فنډونو دغه وسیلې نشي ختمولې. ډاکټر فضلی رحیم مروت چې د باچا خان یونیورسيټي وایس چانسلر دی او په افغانستان او پاکستان کې د ترګرو ډلو د راوچتېدو په موضوع فرام مهاجر ټو مجاهد په نامه کتاب هم لیکلی، د دغه ترګرو ډلو اقتصاد او فنډونو لارې تړل د ترهګرۍ ختمولو لپاره ضروری ګڼي.
اقتصاد کوم د غشینو باندې ولار هغه چې هم دي کاروبار هم دی، یغه چې مثال پټ پټ چمبه هم دی، یغه باندې ښکارا چمبه هم دی، خلکو قال لشکره فلانکي خان او لشکره دینګره او دغه باندې چې ټول اختری په کورنو باندې ګرځي، په مالو کې ګرځي، په مالو باندې په سماتونو باندې نمونه دي کړی دی هغه ته په اکثر باندې ټول اول شو او یو شی شو بل شی شو په یو نوم په بل نوم ځلې کې به موجود دي. دا اوس سلسله کې هغه کسان موجود دي، په تیر سلسله کې چې کوم شی و هغه کسان موجود دي چې کوم کسانو د غشینو کې هغه په دې باندې لیکنه هم راغلي. خو دا وایم چې دا شی خو نه ختمېږي چې جنگي اقتصاد مونږه ختم نه کولای شو.
د امریکا له خوا جاری شوی په دغه راپور کې چې پاکستان کې موجود د حقانی شبکې او لشکري طیبه د سانګو ذکر هم شوی. د دفاعي چارو څېړنکار بریګیډیر ریټایرډ اسد منیر وایي چې دغه چې د امریکا او پاکستان دواړو حکومتونو لخوا غیر قانوني ترهګری ډلې ګرځولې شوې دي، خو په بدلو نمونو د دغه ډلو فعالیتونه اوس هم نه دی ودرېدلې. نوموړی په دې اړه زیاتوي،
ډلو باندې خو پخوانه پابندي لګېدلې، پاکستان هم پرې لګولي، امریکنان هم پرې لګولي، چې دا د دنیا کې دا د دهشتګر تنظیمونه دي، نو دوی باندې پابندي خو لګېدلې ده. نو فنډونه دوی ته ګوره په د جایزو طریقو والا سیزونه خو ورته بند کړي، خو موږ دی یو دا بل کارو پروسه پورې چلي، خیبر پختونخوا کې هم چلي، فاټک کې هم چلي، افغانستان کې هم چلي، نو هغه دې د پاسته هغه یې چې دي چې څومره په ورته دا بندول شي اجازه راي چې کوم طرفونه دوی ته پیسې او فنډونه دي. نو دا دغه کوي هغه تر اوسه پورې دې چیز باندې خبرې کوي. نو امریکا خو دا یې کوي چې دا خندا تاسو مخکې ورته تربیت ورکړی دی، اوس موږ پابندي ولګو خو خلک چې دي آزاد ګرځي.
افغانستان او پاکستان دواړه ګاونډي هیوادونه چې د دوه لسیزو نه زیات د ترهګرۍ د ستونزو سره مخ دي. سیړنکاران وایي د ترهګرو ډلو کمزوري کولو لپاره د ټولو اړومړي د دوی د فنډونو او پیسو راغونډولو وسیلې ختمول ضروری دي. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، پېښور.
وایس اف امریکا ډیو ریډیو
مستاسو په ټولو نړۍ کې په ویب پاڼه هم اوریدلی شي.
زموږ د ویب پاڼې پته ده
www.divaradio.com
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadivaradio.com
یعنی www.voadeewaradio.com.
ګرانو اوریدونکو، تاسو د وایس آف امریکا ډیفر ریډیو خبری خپرونې تر واشنگتن ڈی سی نه فاکیا اوس یو بل رپورټ تاسو پام راګرځو. بنگلاديش کې کال 1901 اویایم کې جنگي جرمونو او لویه بشر وژنه کې ککړ کسانو ته سزا ورکول په خلاف د پاکستان لخوا سخت عکس العمل خودل شوی او ویل شوی دا د پاکستان خواخوږو ته سزا ورکول کیږي. په دې حق له نور تفصیل د اسلام آباد نه د ډیفر ریډیو خبريال پیر ولایت شاه په دې رپورټ کې راکوي.
د پاکستان د بشری حقوقو خپلواک تنظیم ایچ آر سی پی په خوانی مشر او وتل قانوندان اسما جانگیر مطبوعاتو ته ویلي دي چې دا په بنگلاديش کې تیزندې کړې شوی سیاست مدارانو په ضد ترسره شوی قانوني عمل باندې تحفظات لري. خو د اسما جانگیر په خبره سوال دا دی چې پاکستان ولې په دغه سزاګانو باندې دومره تاو وغستې دی. اسما جانگیر زیاتوي چې د دې په ځای پاکستان د خپل هغه وګړو تپوس ولې نه کوي د چا سرونه چې په سعودي عربستان کې قلم کیږي او سعودي حکومت دغه پاکستانی وګړو ته د خپل قانوني دفاع موقع نه ورکوي. د سرخار قائد اعظم پوهنتون د تاریخ د شعبې مشر ډاکټر وقار هم د هغه رای لرونکو نه یو دی څوک چې د بنګلادیشي سیاست مدارانو د پانسۍ په سزا د پاکستان رد عمل بې ځایه ګڼي. ډیوه ریډیو سره خبرو کې دی وایي چې د بنګلادیش د جنګي جرایمو عدالت د مستند شواهدو په بنیاد دغه سزاګانې اورولې دي او ډاکټر وقار دا دعوه هم کوي چې د پاکستان فوج په کال 1971 کې د بنګالیانو نسل کشي کړې وه.
هغه ارسه کوي موږ څوک یو چې هغه ته به یو چې تاسو دا کوئ دا مه کوئ. د هغه خپل قانون دی، د هغه خپل آئین دی، د هغه خپل سیستم دی. که په هغه کې یو سړی هیرو دی هغه ته د هیرو خطاب ورکوي، که هغه کې یو سړی خائن دی هغه خائن کوي. نو موږ څوک یو چې موږ ورته یو چې یاره هغه سړی موږ قانوني خو نه ده، خونه دې مونږ سه یو صوبه ده چې ورته دې یو چې یاره تاسو دا کوئ دا. کله چې د ډاکې کې د پاکستان فوج سرنډر کولو د هغې نه څو ورځې مخکې پورې داسې ثبوتونه دي، داسې دغشت لري چې د ډاکې یونیورسټۍ پروفیسران، د ډاکې یونیورسټۍ روشن فکران هغه د پاکستان فوج سره په جیل لکه دی دغه دا سټوډنټ سره په مختلف کیمپونو کې په مختلف دغه کې. نو د کله چې دوی ته دا خبره څرګنده شوه چې یاره بل سبا به موږ دا وسله غورځو، نو د شپې نه یې قتل عام کړی دی. درې نیم سوه کسان چې دي هغه پروفیسران، هغه دانشوران د ډاکې یونیورسټۍ نه کړي دي، کوم چې د ازادۍ بس هلته یو هور اوچته شوي وه، هر سړی د پاکستان خلاف شوی. نو دې خلکو داسې کار کړی دی، دا کوم چې هغه رانیسي دي، هغه سره بالکل ایویډنس شته، د دې ډاکومنټ شته په بهر دنیا کې شي.
د بنگلاديش د حکومت دریز دی چې په کال 1971 کې د جماعت اسلامي دوه تنظیمونو البدر او الشمس د پاکستان د فوج په مرستو د لکونو په شمیره کې بیلتون غوښتون کې بنگالیان وجلي وو. او بنگلاديش کې واکمنه عوامي لیگ دا تور هم لګوي چې په دغه وخت کې پاکستانی فوجیانو په لویه شمیره کې بنگالي زنانو سره جنسي زیاتۍ کړې وې. پاکستان کې د واکمن مسلم لیگ نواز ګوند سره تعلق لرونکي د فوج یو پخوانی جرنیل او سینیټر عبدالقیوم هم دا مني چې بنگالیانو سره ظلم او زیاتۍ شوې دي. خو ورسره دی دا دریز هم لري چې په دغه محل د بنگلاديش د ازادۍ سرخیل مکتی بهني نومي وسلوالې ډلې په لوی کچ پاکستانی فوجیان او د دوی کورواله هم وجلی وو.
ان پہ بھی ظلم ہوا اور زیادتیاں بھی ہوئیں اور اس کی جو نشانہ ہماری افواج بھی بنی. ان کے بچوں کو ان کے سامنے ان کی ٹانگیں پھاڑ دی گئیں، عورتوں کے ساتھ زیادتی ہوئی، کنٹونمنٹوں میں گھر جلائے گئے اور بہت کچھ ہوا. اور اس کے اوپر بہت سی کتابیں آ چکی ہیں. مکتی بانی ایکچولی را تھا
دی وای چې مکتی بهنی د هند په مرستو باندې په پاکستانی فوجونو او د دوی په کوروالو باندې ډیر ظلمونه کړي وو. او په تیر ورځو کې د هند موجوده وزیر اعظم نریندرا مودی هم د هند د دغه کردار اعتراف کړی دی. بلخوا بنگلاديش د پاکستان په لوه بنگالی سیاسي مشرانو ته پانسۍ په سزا د پاکستان عکس العمل باندې سخت احتجاج کړی دی. مطبوعات د پاکستان د خارجه دفتر ویاند قاضی خلیل الله د خولې وایي چې د بنگلاديش خارجه وزارت په ډاکه کې د پاکستان سفیر رابلل دی او د ته د پاکستان لخوا جاری کړی شوی بیانونو باندې احتجاج ریکارډ کړی دی. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دی،
وایس آف امریکا ڈیو ریڈیو
یې جواب درکئ.
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپږو نه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپگونا تر سحر نهو بجو پوری
انٹرنیٹ
www.divaradio.com.
در من اوریدونکو دا د وایس اف امریکا دی ریډیو خبری خبرونه ده. او دا مهال نیم ساعته خبری خبرونه پای ته ورسیدله، خو چیرته زیمه مون سره اوسی، مونږ به په څو شیبو کې بیرته راځو. تاسو ته به نیم ساعت نور خبرونه، په زړه پورې ریپورټونه او مرکې لرو چې تاسو ته به وار په وار په خپل خبرونه کې وړاندې کوو. مونږ سره اوسی.
Thank you.
واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
السلام علیکم قدر من اوریدونکو یو زل بیا تاسو ته خبری خبرونه کې ز منزه شهید
او ز ارباب محمود
هر کله وایو او اول هم تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی
روس وای د شام او ترکی پولې خواته هوایی جاز د زمکه نه په دزو قرزول شوی دی. ترکی وای جاز د هغوی جنگی جازونو په نخه کړي او فرانس په لومړي ځل عراق کې پدایش هوایی بریدونه کړي.
Our goal is to weaken Islamic State and to destroy it permanently. To weaken an enemy, we must hit the command centers, logistics centers, storage centers, and training centers to reverse the direction of things.
بلی لور ته افغانستان او پاکستان په دوا اړخیزه تجارت باندې د اسلام آباد غونډه بریالی بللی. خودواړه هیوادونه منځنی آسیا او هند ته د تجارت غزولو لپاره د یو بل په غوښتنو رضا شوي نه دي.
منګه ترچو پورې چې یو میکانیزم ونه لرو چې د هغې په اساس باندې موږ دوه اړخیزه تجارت وکړو موږ نشو کولای هغې ته ورسېږو.
د پاکستان د سپریم کورټ مشر قاضي یا چیف جسټس د بلوچستان های کورټ وکیلانو ته په وینا کې د بدرګه کړل شوی خلکو د قضیو یا مقدمو په اړه ویلي عدالت د دغه لانجمنو مقدمو نه بې غوره نه دی.
سرچکی تاسو واوریدل اوس هم تاسو ته وړاندې کوو د خبرونو تفصیل.
اوس لومبی ستاسو پام راګرځو د یورپ او بیا په شام او عراق کې د داعش په حقله سهلې ځلې روانې دي. لومبی بلاړ شو یورپ ته چرته چې د بلجیم په صدر مقام برسلز کې د ممکنات راه کړی. د یرې حفاظتي بندوبستونه نن هم لا هغه شان سخت دي او سکولونه او د ځمکې لاندې چلیدونکي ریلګاډي بند دي. د بلجیم واکداران کوشش کوي چې د پیرس د 14 نومبر د ترهګر حملو اهم مشکوک تن ونیسي.
بلې لورې ته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په ترکیې تور لګولی چې ترکیه د ترهګرو ملاتړ کوي او ځکه هم د ترکیې F-14 الوتکې د روسیې SU-24 جنګي الوتکه ویشتلې ده. د راپورونو تر مخه د سه شنبې په سهار د سوریې پولې ته نږدې د روسیې دغه الوتکه ځکه ویشتل شوې وه چې د فضایي قوانینو نه یې سرغړونه کړې وه. د روس خبرې ادارې RT په تر مخه د ترک پوځ په د روسیې جنګي الوتکې د په نخه کولو نه مخکې دوی ته 10 ځلې خبرداری ورکړې وه.
د فرانس صدر فرانکس اولاند د اسلامي ریاست وسلوالو په خلاف د نړۍ غټو طاقتونو د رایو ځای کولو په خاطر نن واشنگتن کې د امریکا صدر باراک اوباما سره ویني. هغلی اولاند د پیر پورس د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون سره لیدلی وو او اراده لري چې د روانې اونۍ تر اخره پورې د روس، چین، جرمني او اټلی مشرانو سره هم ملاقات وکړي. وایټ هاوس وایي هغلی اوباما اولاند به عراق او شام کې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف لخوا د داعش په خلاف جاري عملیاتو لړکې د نورې زیاتې همکارۍ په چارو خبرې کوي.
او د امریکا نائب صدر جو بایدن به د چهارشنبې په ورځ کروشیا ته ځي او د مهاجرو یورپ ته په ورمات بهیر او د ترهګرۍ خلاف په روان جنګ کې د کروشیا چارواکو او یورپي کونسل صدر ډونالډ تسک سره خبرې اترې کوي.
او اوس د پاکستان قبایلي سیمو کې د پاکستان د پوځ لخوا د وسلوالو په خلاف د جاري عملیاتو کې تیزی راغلی ده او اخوا طالبانو هم د طالبانو د عسکري څانګې ویاند عبدالله وزیرستانی وایي د اکتوبر په 26مه نیټه یې د پاکستان د پوځ دوه پوځیان د انګور اډې په خطه کې نیولي دي. دغه پوځیان په یو پیغام کې حکومت ته خواست کوي چې د هغوی د خوشي کېدو په بدل کې د حکومت نیول شوي طالبان خوشي کړي. عبدالله وزیرستانی وایي نیول شوي پوځیان د خیبر پختونخوا د ډیره اسماعیل خان اوسیدونکي دي. په شمالي او جنوبي وزیرستان کې د 1300 کلونو راهسې د پوځ او طالبانو ترمنځ نه ختمیدونکې جګړه روانه ده. بے طرف خبریالان د رسا خبرونو لپاره دغه سیمو ته په خپل سر ورتلې نشي او نه هم د حکومت یا د طالبانو د دغه داوو بے طرف خبری سرچینه پخلی کولی شي.
اخوا پاکستان یو ځل بیا د افغانستان تجارانو ته تر هندوستان پورې د لارې ورکولو نه انکار کړی او وایي له دې څخه به امنیتي اندېښنې راپورته شي.
د مطبوعاتو تر مخه قبایلي سیمو کې د تعلیم معیار ښه کولو په خاطر د 400 د زیاتو سکولونو بندولو امکان پیدا شوی خو دان ورځپاڼه کې ویلي شوي چې دا به د پښتونخوا د ګورنر د منظورې وروسته پورته کیږي.
د امریکا متحده ایالاتو سکرتر جان کیری د فلسطین روسي ترهګرو حملو په حق له د سه شنبې په ورځ د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو سره په جرزلم کې لیدنه کړې ده. هغه ویلي د دې سفر مقصد د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د تاوتریخوالي پای ته رسول دي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
گران اوریدونکو تاسو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبری خبرونه تر واشنگتن ڈی سی نه غوږی تاسو ته قبایلی سیمو او بیا بلوچستان کی صورت حال دے بدرک کسانو په حق له دغه شان نور رپورټونه به د ډیو ریډیو په خبری خبرونه کې تاسو ته وړاندې کوو. خړومبه تاسو پام را ګرځو د ډیو ریډیو د خبری خبرونه یو اهم برخه ته چې مطبوعاتو ته کتنه کوي. زموږ ملګری همکار مختار خلیل نن کم خبرونه راغونډ کړي دي او ردو ته تاسو پام را ګرځو.
په عراق او شام کې د اسلامي مملکت د قیام لپاره د ISIS یا د دولت اسلامیه په نوم د راپورته شوي ترهګر تحریک په سیمه کې د فوجي او جنگي کامیابونه پس تیره هفته د فرانس په صدر مقام پیرس کې د دولت اسلامیه د خونړو حملو ورستو نن سبا په امریکا او غربي نړۍ کې دولت اسلامیه له د ماتې ورکولو د لارو چارو رایستو په موضوع ډېرې ګرمې بحث مباحثې جاری دي. نن د امریکې مشهورې ورځپاڼې نیویارک ټایمز په دې موضوع یو تفصیلي رپورټ لیکلی دی. د رپورټ سرخط دی دولت اسلامیه له د ماتې ورکولو دپاره ضروري ده چې په سیمه کې یو سنی مملکت په وجود کې راوستی شي. نیویارک ټایمز د خپل رپورټ په شروع کې لیکلی دی چې د دولت اسلامیه د تابعیت کولو لپاره د امریکې د صدر اوباما نخو موجوده پالیسۍ د بدقسمتۍ نه اثرناکې ثابت شوې دي او نخو د مشرق وسطا په باب له پتیرو تازه ورځو کې سداسي تجویزونه مخې ته راغلي دي چې په هغې کې د دغې سیمې په باب له صدا کار فکر او نظر موجود وي. د دې بنیادي تپوس زړه پورې جواب چا سره هم نشته چې که دولت اسلامیه له ماتې ورکړی شي نو دې نه پس حالات به څه وي. نیویارک ټایمز لیکي چې دا خو د نن ورځې یو ښکاره او واضحه حقیقت دی چې عراق او شام خو د منځه وتی دي. دولت اسلامیه د سلطنت عثمانیه پښتنو حالاتو کې یو نوی تشخص ځان لبونتی دی. د سیمې د سنی مسلمانانو قوت د شام د صدر بشار الاسد او د ایران په مرسته د عراق د ولاړ حکومت خلاف په کامیابۍ سره راپورته کړی دی. په دې مابین کې د کلونو کلونو د مبارزې نه پس د کردو په آزاد کردستان هم سترګې نشي پټولی کېدی. په دې حالاتو کې که څوک دا سوچ کوي چې د شام د اسد د اقتدار په بحال کېدو او په عراق کې د ایران د ګوډاګي حکومت په راژوندي کولو به دولت اسلامیه له ماتې ورکړی شي نو دا یوه خام خیالي ده. نیویارک ټایمز لیکي چې د ړومبي عالمي جنگ نه وروستو د دغه سیمې د جوړې شوې نقشې د بیا بحال کولو په کوششونو امریکا باید چې نوي جغرافیایي سیاسي حالات تسلیم کړي. د دولت اسلامیه د مخنیوي بهترینه لار دا ده چې په قطبین ورختیځ شام او غربي عراق کې د سنی مسلک د مسلمانانو یو آزاد مملکت جوړ کړی شي. دا نوی مملکت به کردو سره د روغې جوړې په بنیاد د تیلو یو لوی پیداواري ملک وي او په شام کې د بشار الاسد او په عراق کې د ایران د بړیسي حکومت په لار کې به یو مضبوط دیوال وي. د خلیج د عرب ملکونو حکمرانان به هم ورسره د سنی مملکت په وجه په خلاص مټ امداد کوي. ترکی به هم په خپل سویلي سرحد د یو نوي سنی ملک جوړېدو له سببه د قلارې سا واخلي ځکه چې ترکی په خپله د سنی مسلک د اکثریتي مسلمانانو ملک دی. نیویارک ټایمز خپل رپورټ کې زیاتوي چې په دې نوو حالاتو کې به د کردستان د آزادۍ خیال او مبارزه یو نوی قوت عمومي ځکه چې کرد دا وخت په سیمه کې دومره لوی طاقت جوړ شوی دی چې عراق او شام ورته سترګې نشي پورته کولی. خو بیا هم کردو ته به دې نوو حالاتو کې بې کچه زیاتې مسلې په وړاندې پرتې وي. ترکی سره به سرحدونه په خصوصي توګه د خطرونه خالی نه وي خو که بین الاقوامي سطح باندې کردستان یو آزاد مملکت تسلیم کړی شو نو بیا ورته ترکی هم څه نشي ویلی. نیویارک ټایمز د خپل رپورټ په اخیر کې لیکي چې دولت اسلامیه له د ماتې ورکولو دپاره د نه یوازې عرب شاهي مملکتونه او سعودي عرب په خصوصي توګه د دې نوي حکومت ابتدایي مالي اخراجات په خپله ذیمه واخلي ولی تندره و قوتونو نه دي د دې مملکت محکمتیا هم یقیني کړي.
قدر من اوریدونکو د وایس اف امریکا دی ورجو خبری خبرونه دا او دغه خبرونه لا دوام لري. مونږ تاسو ته نور ریپورتونه هم لرو چې تاسو وړاندې کو. خو اول هم پام راګرځو تاسو یو بل ریپورت ولوري ته چې پاکستان یو ځل بیا د افغانستان د تجارانو ته تر هندستانه پورې د لارې ورکولو نه انکار کړی او دغه خبرې نه ده مننه. هغوی دا کار ځکه کړی دی چې د امنیتي او ځاباندې اندېښنې څرګندې کړي دي. وایي چې د دې له وجې کولی په سیمې کې کېدی شي چې امنیتي اندېښنې راپورته شي. نو دغه غونډه پرون د دوشنبې په ورځ دواړو هیوادونو کړې وه چې مالي وزیران په دې غونډه کې اسلام آباد کې ګډون کړی و. که څه هم د دواړو هیوادونو چارواکي وایي دغه غونډه د تجارت د ودې لپاره ډېر پرمختګ شوی دی پکې، خو پاکستاني مطبوعات بیا وایي چې افغان تاجرانو ته د اسانتیاو ورکولو څخه د انکار له امله ښایي چې افغانستان هم پاکستان تاجرانو ته تر مرکزي آسیا هیوادونو پورې د لارې ورکولو نه انکار کړی دی. دغه ریپورټ د ډیوه ریډیو خبریال ارشد حسین تیار کړی او ریډیو ته ستاسو پام راګرځو.
د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼه اکسپریس ټریبیون د هیواد د اقتصادي چارو د ډویژن د چارواکو د خپلې لیکي چې کابل یو ځل بیا د دواړو هیوادونو د مالیې د وزیرانو ترمنځ د مشترکې اقتصادي غونډې دوران نوې ډلی ته د پاکستان په مځکه د واګا د پولې د لارې د افغان تاجرانو مالبردار ډرګونو ته د رسایۍ ورکولو غوښتنه کړې وه، خو اسلام آباد د امنیتي اندېښنو له کبله دغه خواست رد کړی دی. پاکستان او افغانستان د خپل د تجارت کال 2019 پورې 15 ارب ډالرو ته د رسولو هوټ سرګند کړي دي، کوم چې دا وخت څه د پاسه 2 ارب ډالره جوړیږي. ولی سیړونکو او د افغانستان د تجارت مرستیال وزیر مزمل شینواری دریز لري چې په ترانزیټي تجارت د کمزله پورې تړون پرتله د دواړو هیوادونو خپل منځ تجارت هم نشي سیوا کېدی. پرون د دواړو هیوادونو د مشترکه اقتصادي کمیشن لسمه غونډه په اسلام آباد کې شوې وه او غونډې ته د افغانستان څخه راغلي د هیواد د تجارت مرستیال وزیر مزمل شینواری ډیوه ریډیو ته په دې حق لا صدا سی ویل:
منګه کو ګورو په دواړخیزه تجارت کې یو څه مقدار کمای راغلی دی، ولی منګه غواړو چې دغه کې بهتري راشي. زمنګ د پاره نږدې دی، ارزانه دی، زمنګ د خلکو د پاره قیمته نه تمامېږي. نو په دې اساس باندې ترانزیت تجارت کې چې ستونزه تر څو پورې حل نشي دواړخیزه تجارت.
د انګریزي ژبې ورځپاڼه ټریبیون مخکې لیکي چې پاکستان د افغانستان هغه مطالبه چې د واګانه کابل ته د ستنېدو دوران د افغان ټرکونو د پاکستان د منډونه د سامانونو د بار کولو اجازه ورکړي هم رد کړې دي. یعنی په دې معنی چې افغان ټرکونه کم چې د واګا د پولي پورې سامان یوسي، نو هلته د تشهدو وروسته به تورخم ته ارومرو خالی زی. د افغانستان د مالیې وزیر ښاغلی حکیمی هم دا یو مهمه معامله ګرځوي او وایي چې کابل سویلي ایشیا ته او پاکستان منځنی ایشیا ته رسایی غواړي او دا د دواړو هیوادونو شریک مقصد دی. دیوای د دې مسلې د هواری لپاره دواړه هیوادونه په یو طریقې کار هم سلا شوې دي چې څنګه دغه مقصد پوره کړي او زیاتوي چې دواړه هیوادونو په دې هم خبرې کړي دي چې څنګه په دغه لار کې پراته خندان د مینځ یوسي. د پاکستان او هند خراب تعلقاتو او امنیتي شخړو نه یوازې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارت لار نیولې ده، بلکې د افغانستان او هند ترمنځ د پاکستان د لارې د تجارت په لار کې هم دغه لوی خندان بلل کیږي او هغه پاکستانی تاجران څوک چې د افغانستان سره تجارت کوي هم د تاثر لري چې د نوې ډیلی او اسلام آباد ترمنځ خرابو اړیکو د پاکستان او افغانستان ترانزیټي تجارت هم یرغمال کړی دی. او د پاکستان د مالیې وزیر اسحاق ډار هم مني چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په ځینې تجارتي معاملو باندې د امنیتي شخړو له کبله پرمختګ په مزه شوی دی او دا خبره یې په ډاګه کړې ده چې امنیت به د پاکستان د ایجنډې تجیوي او دا بیان په خپله څرګندوي چې په راتلونکي موده کې د ترانزیټي تجارت او افغانستان ته د پاکستان د لارې نوې ډلی ته د رسایۍ معامله به لا ځوړندوي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
ګران
ګرانو دونکو تاسو د ارشد حسین تفصیلي رپورټ وره د اوس خبر پښتونخوا ته تاسو بوزو چرته نه چې د ډیوه ریډیو خبریال ریاس حسین رپورټ را لیکلې دی او د پښتونخوا سوداګرانو سره او کاروباریانو سره یې خبرې اترې کړې. دغه سي آزاد خبریالان یې هم په دې رپورټ کې اغستی دي او هغوی سره د تجارت په حق له د خاص کر د افغانستان سره او د ایران سره په تجارت خبرې اترې کړې دي. تفصیل یې د ریاس حسین نه اورو.
په خیبر پختونخوا کې د چیمبر اف کامرس صدر محمد اساق ډیور ریډیو سره د خبرو په محل وای چې د امن اومان د خراب صورتحال لکبل دغه تجارتی اړیکی مخپوړان دي ندي. خو دوی امید سرګند کړو چې د چین او پاکستان د اقتصادي راهداري په بنیاد به افغانستان او مرکزی ایشیا ته د تجارت د فارا خیبر پختونخوا او بلوچستان ځانګړي کردار الوبوي.
جی تجارت کو بلازمی کی گی تاشکن تاجکستان سره افغانستان سره دبئی ممتازہ پورا شوٹی ملاوشی تخریب کاری نے تاسو پر توسط سره خپل گران اور دن تکوما کہ پاکستان اور افغانستان اکنامک تقدیر بدلولو کے دا پسماندہ صوبے چی دی دا مین گیم چینجر دی کیوں با اہم کردار ادا کئی فدر پورا خطے کے با انشاءاللہ خوشحالی راضی چاہے دا تورخم بارڈر دے کہ غلام خان دے کہ گوادر دے.
پو تجارتی غنڈا کی دوڑا ہوادونا دې خبره هم صلاح شوې دي چې پاکستان د افغانستان د لارې د مرکزی ایشیا نه 2000 میگاواټ بجلی ترلاسه کړي او د چین پاکستان د راهداري په بنیاد د گوادر نه تر هرات او قندهار پورې سړکونه جوړول هم یقیني کړي. په غونډه کې د سکیورټي وجوهاتو په بنیاد پاکستان او افغانستان د ځمکې په تجارت باندې نی صلاح شوې چې پکې د افغانستان سامان هندستان ته رسول او د پاکستان سامان ازبکستان ته رسول شامل دي. په دې حق له اقتصادي ماهر فدا حسین وایي چې د سیکیورٹی مسئلے پخپل زے خود تجارت د نشوالی په وجه باندې د دې فائدې تر هغه تر لاسه کوي او قاچاق ته هم ود ملاویږي.
ټول نه غټه خبره ده چې سمګلینګ په دې وجه زیات کیږي چې دې ملکونو زمونږ د ایران او زمونږ د افغانستان تجارت نه کیږي. چې تجارت نه کیږي نو سمګلینګ به خامخا کیږي. او چې سمګلینګ کیږي دا سمګلینګ پیسې چرته روانه ده. د دې غټه پیدا زما په خیال ده چې هغه تر هغه وروسته د پاکستان او د هند تعلقات دومره خراب دي چې هغه پاکستان ته اجازه ترسي نه او دغه سمګلینګ کې زیات دي نو دغه سره دومره ویسټرن انټرست دي چې هغه سره تر هغه وروسته تر دې شوي دي هغه سره چې کم دي نور چې کم مافیا دي هغه تر دې شوي دي هغه سره ڈرگ ٹریفکر زم تڑی شی ویری لیک اکانومی چی ہوتا آگا گٹے گی اور پاکستان سے کم فارم اکانومی دن آگا کمی.
یاد دی وچ دا افغانستان او پاکستان ترمیان دا پګړه توګه د کمیسون د لاندې جوړ کړی شوی اتسلويخت نکاتو کې دا خبره هم شامل ده چې دوه اړخیز تجارت به د کال 2013 پورې 15 بلیون ډالر ته رسوي. ریاض حسین وایس اف امریکا ډیو ریډیو مردان.
گران اوریدونکو تاسو د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبری خبرونه ته د واشنگتن ډی سی نه غواکې او سیوبل رپورټ تاسو پام راګرځو چې بلوچستان کې د بيدرک خلکو په حق لده هغه د پاکستان د سپریم کورټ مشر قاضي یا چیف جسټیس د بلوچستان های کورټ وکیلانو ته په وینا کې د بيدرک کړل شوی خلکو د قضیو یا مقدمو په اړه ویلي چې عدالت د دغه لانجمن مقدمو نه بغور نه دی. خو د سپریم کورټ مشر قاضي دا خبره په داسې وخت کړې چې نن خپل په بلوچستان کې نور مړی موندلی شوی دی. تفصیل یې د کوټه نه د ډیو ریډیو خبریال حمید سمسور په دې رپورټ کې راکړي.
که څه هم په بلوچستان کې خبری سرچینې خبر ورکوي چې د امنیت خوندي ساتونکو ادارو د مقابلې په ترڅ کې د اواران د مشکۍ په سیمه کې درې کسان ووژل سو. خو د بلوچستان نېشنل موومېنټ بیا ادعا وکړله چې دغه وژل سوي کسان بې درکه سوي خل دي چې اوس یې د دوی مړي راغورځولي دي. د دوی پیژندګلوي هم سوې ده. د اواران اوسېدونکي دي. د بلوچ ریپبلیکن پارټۍ اواران جنګین بلوچ ادعا کوي چې دغه درې واړه کسان 25 ورځې له مخه امنیت خوندی ساتونکو ادارو لزان سره وړي وو. ماسټر عنایت 23 کلن دی. شربت بیا 25 کاله عمر دی. د عبدالرزاق عمر 28 کاله ته نږدې دی. دوی ټول د مشکل اوسېدونکي دي. د بلوچ ریپبلیکن پارټۍ ادعا وکړله چې په دې نږدو کې شپږ اتیا کسان لاواران زخه بې درکه سوي دي. نه خو حکومت او نه آزاد سرچینو تر اوس مهاله پورې د دې پخلی کړی دی. خو بل لور ته بیا د پاکستان د ستري محکمې ستر قاضي انور ظهیر جمالي په کوټه کې د بلوچستان د عالی محکمې د وکیلانو د اتحادیې و میلمستیا ته د وینا پر مهال باندې وویل چې په بلوچستان کې د بې درکسو خلکو تونځه به دوی له پامه نه غورځوي.
بلوچستان کې
رونما ہوئے ہیں ماضی میں, اور ظاہر ہے کہ یہ عوامی سطح پر اور ہیومن رائٹس ایجنسیز کی لیول پر شکایت کا سبب بنے. جوڈیشری جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس سلسلے میں اپنا بھرپور کردار ادا کر رہی ہے.
د بلوچستان دغه ستونزه ډیره د ارزښ وړ ده. دغه پیښې په تیرو وختو کې ډیرې زیاتې دلته ترسره سوې دي. ښکاره خبره ده چې په ولسي کچه باندې د خلکو د ګیلو سبب ګرځېدلی دی. عدالت به په دې ترس کې خپل رول ارومرو لوبوي. د بلوچستان د عالي محکمې قاضي نور محمد مسکانزی بیا د وکیلانو د اتحادیې له لوري په میلمستیا کې وویل چې له 2000 څخه بیا تر 2015 پورې په ټوله بلوچستان کې 245 کسان بې درکه شوي دي, چې په دوی کې د 190 درخواستونه عالي محکمې ته راغلي دي. په دې کې پر 170 باندې عدالت خپله کاروایی کړې ده, او عدالت 110 کسان بیا راخوش کړي هم دي. خو بلوچ ملت پاله بیا د بې درکه شوو خلکو شمېره ډېره زیاته بیانوي. دوی ادعا کوي چې اوس هم د دوی خلک بې درکه کېږي, خو حکومت د دوی دغه تورونه ردوي. حمید سمسور, وایس اف امریکا, ډیوه ریډیو, کوټه.
دا یو څو څاڅکي د روغ ژوند لپاره څومره قیمتي دي.
اے خدایا عقل را, اے خدایا پوها را,
چې پوجره کې د پیاله کړنګني د چینک ټنګني, نو هغه به هم لاس اجره وي.
دا خو زه نه وایم, دا خو عبدالقدوس استاد وایي. ځان پوه کړه, ورشه ورشه, حالات کابو کې کا.
پښتو ډرامه ورې د ژوند هنر
د هر اتوار یا یک شنبه په شپه د پاکستان په وخت د شپې پاوکام 9 بجې,
او بیا د نهې یا سی شنبه په سهار پاوکام 10 بجې.
وړاندې کوونکی
محمد منیر,
لیکونکی
نور البشر نوی.
دا د وایس اف امریکا دی ورډیو دی. قدر من اوریدونکو, راځوی یو بل ریپورت ولوري ته چې د بلوچستان حکومت ادعا کړې ده چې په روانه میاشت کې د پولیو د ناروغۍ پر ضد شوې کمپاین کې د 95% نه زیاته انکاري ماشومانو ته په لومړی ځل د پولیو په څاڅکو ورکولو کې بریا موندلې ده. په دې کار کې د کوټې پشین او کلی عبدالله انتظامي چارواکو او مذهبي عالمانو لویو مهم کردار ادا کړی دی. په دې حکله د کوټینا ایوب ترین په خپل ریپورت کې تاسو ته نور تفصیل وړاندې کوي.
د روغتیا د صوبایي ادارې له لوري په جاري سوي یو راپور کې ویل سوي دي چې د چارواکو د هلو ځلو له امله د پولیو په ضد په روانه میاشت کې د سوي کمپین په دوران کې واغه ماشومان ته د پولیو ضد څاڅکي پور کولو کې بری موندلې دي. د چا موندو پلرو چې په پخوا انکار کوي. د روغتیا د ادارې لخوا په دغه راپور کې زیاته سوې ده چې د صوبې په 2.5 ولسوالیو کې درې ضلې لکه کوټه پشین او کلی عبدالله د پولیو د وایرس په حواله ډېرې زیاتې خطرناکې دي. چیر چې د اوسني کمپین پر مهال د 515 کورو لخوا د کمپین په لومړنۍ ورځ و ماشومان ته د پولیو ضد څاڅکو ورکولو څخه انکار شوی و, خو د کمپین وروسته په 4,500 کورو کې و نږدې 12,000 ماشومان ته د پولیو ضد قطرې ورکول سوي دي, خو 4,340 کورونه لا پاتې دي. د دې نه علاوه هغه ماشومان ته هم د پولیو ضد څاڅکي ورکول سوي دي څوک چې د کمپین پر وخت په کورو کې موجود نه و. د دغو ماشومانو شمېره د 4,000 څخه زیاته ده. دغه ډول د ژوب ضلع په ځینو برخو کې چیرې چې د پولیو د کارکوونکو لپاره د امنیت په باب څه ستونزې موجودې دي. د راپور له مخې هلته د کمپین په دوران کې د 818 ماشومانو مندو او پلرو پر بیلابیلو بنیادو باندې و ماشومانو ته د پولیو ضد د قطرو ورکولو څخه انکار کړی و, خو وروسته د پولیو کارکوونکي تر 232 ماشومانو پورې رسیدلي, او یوازې 95 ماشومان تر اوسه پورې د پولیو د څاڅکو څخه بې برخې پاتې دي. په کوټه کې د روغتیا د چارواکو په وینا چې د پولیو د مخنیوي لپاره د صوبایي او مرکزي حکومت تر څنګ نړیوالې ادارې یونیسف او ډبلیو ایچ او هم سختې جوګې سوي دي. د دوی په مرسته د انکاریانو په کمولو کې لوی کردار د کوټې پشین او کلی عبدالله د ضلعو ډپټي کمشنرانو, پولیس افسرانو او مذهبي عالمانو ادا کړی دی. د روغتیا چارواکي وایي چې د دوی د هلو ځلو له امله به په کال 2018 کې د پولیو ناروغي د بلوچستان صوبې څخه ختم سي. د دې مقصد لپاره به د راتلونکي کال د مئی د میاشت پورې په صوبه کې د پولیو د ناروغۍ په ضد نور شپږ کمپاینه کیږي. ایوب ترین، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، کوټه.
او سوړاندې کو یو اداریه دا اداریه د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د دولت اسلامي لخوا پیرس کې د خونړو حملو ورستو د امریکې د خارجه چارو وزیر جان کیری د پیرس په خپل اوسنۍ دوره کې یو بیان کې ویلي دي چې فرانس د امریکې د ټولو نه زیات زوړ دوست او لومبه اتحادي ملک دی. د خبرداري ورکړې ده چې د دې حملو د مقصدونو په پیژنګلو کې غلطي لازمن چې اونکړي شي. دا د تهذیبونو جنگ نه دی، ځکه چې دې ترهګرو د جملو تهذیبونو خلاف اعلان جنگ کړی دی. دوی یزیدیان قتلی صرف په دی وجه چې دوی یزیدیان دي. دوی عیسایان قتلی ځکه چې دوی عیسایان دي او شیعاګان د شیعاتوب په سبب وجني. دوی د ښځو عزتونه اخلي، په خلکو الون بلون تیری او د خلکو مالونه لوټي او داوا کوي چې دا ټول د الله د رضا کارونه دي. دوی په حقیقت کې نفسیاتي ناروغ بلاګانې دي او د سړیتوب په پوله هم نه دي تلي. د خارجه چارو وزیر جان کیری په صفاټکو کې ویل چې دا د تهذیب او د وحشیانو ترمنځ جنگ دی. دا په یو وخت د تهذیب د قرونی استاد دور او د جدید دور د فاشیست نظریه خپلو کې جنگ دی، او هم دغه وجه ده چې د سیمې هر ملک او د دنیا ټول ملکونه د دولت اسلامیه یا د ISIL خلاف دي. پیرس کې د سلورو امریکایانو په شمول د یو سل دو دیرشو کسانو قتلول او د سوونو جوبلول نه یوازې په فرانس یو تیری دی، ولې دې نه لږ وړاندې په لبنان او عراق کې دا شان خونړۍ حملې پله په شرافت او انسانیت حملې دي. ښاغلی جان کیری د خپل بیان په جاري ساتلو د هغو ښځو او نرو شکریه ادا کا چې ډیر په نره د حملو ځایونو ته په دګړ ورغلل. د دهغو خلکو هم مننه وکړه چې د جوبلو د پرهرونو د علاج، د امن او قلاری د بحال کولو او خلکو ته د امدادي سیزونو رسولو د پاره شپه ورځ په ځان یو کا. د خارجه چارو وزیر جان کیری د دنیا په ګډ ګډ کې د خو او د شریفو خلکو خپلو کې د مضبوط اتفاق په ساتلو زور ورکو. ترهګر د مهذبي دنیا په خلکو زور ظلم کولو ته پرېښودل نه دي پکار. د زیاته کا چې مونږ نه خو به خپلې لارې نه اوړو، نه به خپلې منصوبې پرېږدو، او دا شان د ملګرو ملتونو د چاپیریال کانفرنس له به د روانې میاشتې په آخر کې پیرس کې لازمن غونډېږو. د امریکې د خارجه چارو وزیر جان کیری خپل بیان په دې الفاظو ختم کو چې دولت اسلامیه او د دوی د قابل نفرت نظریې ټولو منونکو ته به عقوبت ماتې ورکولی شي. مونږ به هغو خلکو سره یقینا خواخوږي لرو څوک چې د دې ترهګرو د ظلمونو د لاسه په تیښته دي او د پناه په تلاش کې دي. مونږ به تر هغې پورې جنگ کوو چې دا یقیني کړو چې زموږ بچو ته پاتې دا دنیا د مینې محبت نه ډکه ده او د کرکې او نفرت پکې نام او نشان هم نشته.
دا اداریا د امریکې د حکومت نظر څرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای، واشنگټن ډی سی 20231 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
قدرمن اوریدونکو، د وایس اف امریکا دی ورډیو خبری خبرونه ده. دغه خبری خبرونه د محل پای ته ورسیدله، خو لا مونږ سره اوسې مونږ تاسو ته سوشي بو کې د 15 منټ لپاره خبرونه وړاندې کوو، او دا غین وروسته به تاسو سره کوربوي زمونږ همکار بیروز خان د اصل نسل ته پښتنو اصل نسل.
بالکل، مننه زمونږ سره بیروز صاحب راغله دي. بیروز صاحب نن به وسه باندې خبرې.
ډیره مننه او ګران اوریدونکو ته سلامونه احترامونه. همدغه چې زمونږ یو لړۍ روانه ده د پښتنو د اصل نسل او د دنیا تاریخ هم پکې وایو، دغه شان د کائنات خبرې ذکر پکې کوو، انساني نسل په دې به زمونږ بحث وي.
ګران اوریدونکو، ډیوه ریډیو سره اوسه سو شیبو کې به بیروز صاحب ته مایک ورسپارو، خو د هغې نه مخکې مونږ لند د خبرونو لندیز هم
بالکل د خبرونو لندیز بدوی ته باندې کوو او بیا